Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننې پنځشنبه د 2023 میلادي کال د جنوري ل لومړۍ سره برابر ده. نوې میلادي کال مو بختور شه. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هرات تورغونډي لوی لار پرون چهارشنبه د وابري وري دوه او د سړک د شوي دوله عمله د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوی ده. په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شوي دلی ده. طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وړونکي موټر کولی شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خبره شوی خبر پانه کې د بارونکو درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوی چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لارې تګ راتګ ونه کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه ووري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاری شوي چې د سرو مال توازونه یې اړولی دي. په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو لمرستيال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقي د بشري حقوقو د رعایت او د یو شمېر دورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محبسو د پالیسۍ پرستيال اېدا کړی چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمينه برابره شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د شزینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د خبر پانی پر اساس د سویس د همکاري سازمان استازي اریک مارکلاج منه کړی چې دا غوښتنه به وڅېړي. تر اوسه پورې د سویس د همکاري سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړی دي. قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 6.8% زیات شوي چې له 120,000 ټنه څخه 2500 ټنو ته رسیدلی دي. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لوری دی. په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون ټنه غله صادره کړې. حال دا چې په 2023 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون ټنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایداربیک ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 14 میلیون ټنه دی. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده. کرملین ماڼۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسئلو خبرې کړې دي. د خبر پانی لمخې دواړو لورو د خپل هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم په خبر پانی کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډېره اشاره نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د تلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې وي. دا خبری په داسې حال کې شوې چې تاجکستان په وروستیو کې د افغانستان له خاورې د نامنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورمه ورځ وه. د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بېساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې په کې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخ ته شي. ویل کېږي چې په دې ښار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې وغورځوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 ته رسولې، خو ځینې خلک وای د امنیتی ځواکونو پر ځای د خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
پیله همدا چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو ته ورسوي، ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه
د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلو وره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر پخوانی ستونزه لا هم پر ځای ده.
تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 ته لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالنی راپور کې لیکلي دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او دغه شان له 100,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت، جرمي تحقیقات او سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي، د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي د دوی د روزل شوی ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد چهارشنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانه په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شوی شمیر 101,000 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 103,000 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 1403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړي مرکه کې دا کړی و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,000 تنه دی. د غراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټي په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړي ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 350,000 پوری پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې لاغري و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پوری اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و. داسې مهال چې 3.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلنی راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیا رغونې او بیلابیلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي، د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزې نور ډېرې زیاتې دي، خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای څلور کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورس سربل خلق به وصله کیږي. دوی باید دا وایي چې د خلکو د ژوند مخ کېدو لپاره څه کړي. ځواکونو یا د عسکرو ډیرول خو دوی د خپل نظام لپاره کوي چې خپل نظام وساتي. حکومتونه خو په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند مخ کېدو لپاره کار کوي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او وخت بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نورې وادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړې روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطعې څه کوم چې دوی به د قطعو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 2026 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا پټکو د فشارونو اوس د خړو د نامنې له زیاتې دوه لګونډي هیوادونو څخه د کډوالو پراخستنې د اقلیمي بدلون لامل وچکالي او پرلپسې طبي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت لا پیچلې کړي دي. خو د طالبان حکومت بیا مخکې ویلو په افغانستان کې بشري وضعیت هم خراب نه دی، لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي وو.
azadiradio.com د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبل د دوړو خو سوداګرو د میلیونو ډالرو زیات کړي دي. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع، د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وای د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدماتو په پریکولو سره پر دوی سخت فشار راوستي دي. د افغان کډوال چې تر ډیره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وای حکومت پر دوی اوبو برښنا پریکړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړي. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کم کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغیزمنې کړي دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بندې دي او خلک له ستونزو سره خامخا کېږي چې اوبه نه وي، خامخا ستونزې خو دې سره ولاړېږي. نو بل حال خلکو ځان ته شمسیانې لګولي دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي، سرکاري اوبه نشته. بل
د پیښور په زندۍ کم کې میشته یو بل افغان کډوال ظریف کاموال وایي د دوی د کم په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي خونځي تړل شوی او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په پښتونخوا کې کم سرکاري مکتبونه دي، ټولو نه وسایل وړي دي. صرف په شمشتو کمپ کې او کوم ملکانو چې لږ مقاومت کړی هغه سره به وسایل یو سکول کې به پاتې، نور وسایل ټولو نه وړي.
ماشومان په دروي ناز دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په روسي کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو برېښنا په ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړني خدمات بنشوي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول باندې دغه موبایل باندې کړی نو ټول ځین کې یو وین باندې کړی، بجلی باندې کړی، دا سکولین باندې کړی، دی ار سی باندې کړی. پی
دا په داسې حال کې د چې رواني اونۍ په سر کې کشمیر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړیو چې د سوابي سیمایزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د دسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالی کړي، کنه د دسمبر په 1 بعد دوی په وړاندې عملیات پیل شو دا کم بد عملیاتو په ترڅ کې ونړول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډېرې دا کمپونه د 1980 میلسیزي په پیل کې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د يرغل پر مهال جوړ شوی او لا هم زرګون افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار دغه کمپونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګند کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې له کلونو راځي په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ په بیساره ډول چټکه شوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې د دسمبر په 14مه پخپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستان د ستنیدونکو افغانانو شمیر له 1,000,000 کسانو اوخته. دغه کمشنرې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې په کې نیول جبري استل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو دو میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څو باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45,000,000 ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې دا تقریبا د 80 ورځو کې 205,000,000 ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګنا د افغانستان علاوه مخکی سنټرل ایشیا ته هم
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1,000,000 تر 2,000,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکو توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندښت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1,000,000 ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپل سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزې رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وژدي مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې‌ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړ. په دې لوبډله کې عبد الله احمدزی او اساق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه و لوبېدلي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل اوره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل
د کرکټ له یو نظر خاون بختیار ساحل سره مارکه کړی او په سر کې ورڅخه پښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی؟
په عمومي ډول کې د سکواډ وار زول شي په دې کې ترډی راغل لوبغاړي دي چې تمه یې کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل درویش رسولي عظمت الله مرزا دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمنان دی شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي ور سره به بیا محمد نبی راځي محمد نبی نورسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تینا انتخابی دی شي چې کوم مستون زب کې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه کیپینګ کوي بیا به ګربست تلک زره فری هند وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوې څومره به غوړه انتخاب شوې او یا وبسلېږي
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کې مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالد بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړې ده خو ګټور تمام نشو نو تم کې ده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړې انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره خاص ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهن کې پتوګه دغه تشه ډکه کی دا یو ستونزې د پدې سکواډ کې بل مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساو شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلی مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دوه روان دی دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وای بل مسله د چټک توپا چونې په برخه کې د عبد الله احمد زی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غسی توپا چون کول لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپا چونه کوي معنی دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپا چونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړې دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي په شلوریس کرکټ کې به ته اکانومي صحیح ساتي یعنی په شلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړې منډې ورنه کی او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډې ور کړې دوه درې وکټې دی واخ سیدا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکی شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي اپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفي د غراز نوید زدران دا درې هغه توپا چون کې د زماله اند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډل کې وي یو وجه دا چې لډیره وخت دوی له لوبډل سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړ دی خې استعداد دی خلا وخت اړتیا لري چې هغه ولوبيږي
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي ته په پام آیا افغانستان به څومره مختولار شي
په نړیوال جام کې به د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي که تاسو وینئ نن سبا نیوزیلند او ساوث افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پیلو پورې ځان رسېږي. معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خې سیالۍ کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولې افریقا یې بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو ایڈوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې، دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی. او لکه څنګه چې ستاسې په پوښتنه کې دي، افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپی پړاو څخه بل پړاو ته یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کی. په دې هیله
د شلو ور جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیز درې کلونه وړي له دندو راګرځول شوي ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ وازیده بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا سیو درد دی چه در طول و حقونجون و خزو چه دن دیه در لودی روانی اغیز من کرده، پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوس چې اکثره ښځې اونجونې بیکاره دي، ډیری داسې کورنۍ پیژنم چې آن له مجبوریت یې سوال ته مخه کړې ده. دا وضعیت ډیر بوږنوونکی دی، ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بیکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوي، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړي ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړي ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نه شي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره مشکل لاته سره مخ دي کار په برخه کې، سمره شرایط سخت شوي. هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي، تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 14 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 14 د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 19 پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې خځې له ډیرای نه دولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکه شویو نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې